افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې. ولس مشر محمد اشرف غنی وایي یواړې هېواد ټولې اسلامي نړۍ ته ګواښ پېښ کړی او نړۍ باید د دغه شمار له منځه وړلو ته کار وکړي. السلام علیکم. په دې خپرونه کې تر درېو بجو پورې دغه مسله څېړو او نور راپورونه هم درو. خپرونه په خبری سرویس پیلېږي. په بهرنیو خبرونو کې اوري چې ترکیې د استنبول پر هوایي ډګر د درېو ځنوژونکو بریدونو په تړاو اووه تنه نور مشکوک کسان هم نیولي چې له دې سره د نیول سوو کسانو شمېر اووه دېرشو ته ورسېد. د امریکا دفاع وزیر له عراقي چارواکو سره د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د مبارزې او له دې سختریزې ډلې د موسول د بیرته نیولو د پلانونو په اړه د خبرو لپاره نن بغداد ته ورسید. ناجیه صافی خبرونه په کورنیو خبرونو پیلوي.
ټاکل شوی چې سر له سبا د انتخاباتي اصلاحاتو لړۍ پیل شي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په کابل ښار کې د انتحاري حملو او چاودنو په تور درې کسان نیولي او د افغانستان دفاع وزارت وایي نن یې په پنځو ولایتونو کې اووه بېلابېلې حملې پیل کړې. د خبرونو تفصیل. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغان پلاوی په وارسا کې د ناټو د غړیو هیوادونو له کانفرنس څخه ډک لاس هیواد ته راغلی. ښاغلی غنی نن په یو خبري کانفرنس کې وویل وارسا څخه ټولې هیلې ترلاسه شوې.
خوشحاله چې د ناتو د مشرانو له غونډې نه افغانستان بریالی راغی. هغه څه چې موږ غوښتل ټول ترلاسه شول.
خغلی غنی همدارنګه ویل نړیوالې ټولنې ژمنه کړې چې د افغانستان امنیتي ځواکونه به په اوسنیو امکاناتو تر 2000 کال پورې تمویل او تجهیز کړي. د ناټو د مشرانو ناسته د جولای په 8 او 9 نیټه د پولند په پلازمینه وارسا کې ترسره شوه. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي سر له سبا به د انتخاباتي اصلاحاتو لړۍ پیل شي. خغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل چې دوی په دې برخه کې د ولسمشر سره هم موافقه ته رسیدلې دي.
از جمله تعهدات ما یکی هم
زمون لجمنو څخه یو هم انتخاباتي اصلاحات دي چې سر له سبا به په دې برخه کې کار پیلېږي. هغه پروګرام باندې چې موږ له ولسمشر سره نتیجې ته ورسېدو سر له سبا به په دې برخه کې جدي کار پیل شي.
جدي آغاز خط شد.
تر دې وړاندې د ناټو عمومي منشي یانس سټولټنبرګ هم د وارسا په غونډه کې ویلي چې افغان چارواکو له دوی سره د انتخاباتي نظام د اصلاح ژمنه کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په کابل ښار کې د انتحاري حملو او چاودنو په تور درې کسان نیولې دي. د دغه ریاست په خبر پاڼه کې ویل شوی چې حسین احمد، شهید احمد او حکمت الله هغه کسان دي چې په ورانکارو فعالیتونو کې لاس لرل او د مقناطیسي ماین د جوړولو په برخه کې هم ځانګړي مهارتونه لرل. او د افغانستان دفاع وزارت وایي نن یې په پنځو بېلابېلو ولایتونو کې اووه هوایي عملیات پیل کړي دي. دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې د دغو ځواکونو په عملیاتو کې د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د داعش ډلې مهم پټنځایونه لمنځه وړل شوي.
ننګرهار کوټ ولسوالۍ کې د دشمن ځالې او همدارنګه د دوی د سوق ادارې محلات د منځه وړي او اوس دشمن د کوټ ولسوالۍ کې د تخت په حالت کې دی. موږ د دشمن سوارلس نفره او همدارنګه د دوی قومندانان د منځه وړي.
د عملیات وروسته له هغه پیلېږي چې نږدې څو اونۍ وړاندې د ننګرهار پر کوټ ولسوالۍ د داعش ډلې برید وکړ او له دغه برید وروسته د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر ننګرهار ته د سفر پر مهال ژمنه وکړه چې نه یوازې په کوټ بلکې په ټوله سیمه کې به داعش ځپل کیږي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له نوریاس نوري څخه اورئ.
د ترکیې یوې محکمې تېره میاشت د استانبول پر هوایي ډګر د درې ځنوژونکو بریدونو په تړاو اووه تنه نور مشکوک کسان ونیول چې د ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې په دې سره د نیول شوو کسانو شمېر اووه دېرشو ته ورسېد. د ترکیې اناډولیا دولتي خبري اژانس نن وویل چې دغه اووه تنه د یوې وسلهوالې تروریستي ډلې د غړیتوب او په قتلونو کې د لاس لرلو په تور نیول شوي دي. خصوصي دوګان خبري اژانس وویل ټول اووه تنه چې بهرنیان دي د یکشنبې د ورځې ناوخته نیول شوي دي. په استانبول کې د اتاتورک په نړیوال هوایي ډګر د جون
اتویشتمې په بریدونو کې لکتر لږه 45 تنه وژل شوي او شاوخوا 250 تنه ژوبل شوي دي. د دغو حملو مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو ترکیې پړه د اسلامي دولت پر سخت دریځې ډلې اچولې ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې د دغو حملو تر شا د پخواني شوروي د جمهوریتونو د داعش د وسلوالو لاس دی. د ترکیې رسنیو د یو چارواکي له قوله چې نومونه یې څرګند شوی ویلي چې حمله کوونکي د روسیې، ازبکستان او قرغزستان اتباع وو. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر له عراقي چارواکو سره د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د مبارزې او له دغه سخت دریځې ډلې د موصول د بیرته نیولو د پلانونو په اړه د خبرو لپاره نن بغداد ته ورسید. کارتر له دغه سفر مخکې ویلي وو چې د عراق له صدر اعظم او هلته له خپلو قمندانانو سره په لیدنو کتنو کې به دی د پوځي عملیاتو د بل پړاو په اړه چې د موصول په بیرته نیولو او کنټرولولو به څرخي خبرې وکړي. کارتر دوه ورځې وروسته له هغې بغداد ته ځي چې عراقي ځواکونه د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په ملاتړ د موصول په جنوب 60 کیلومتري کې د القیاره هوایی اډه بیرته تر خپل کنټرول لاندې راوسته. د عراق صدر اعظم حیدر الایبادی پرون د دغه اډې په اړه وویل:
قواتنا البطله خلال ایام ماضیه.
په وروستیو ورځو کې زموږ اتلو ځواکونو د رسنیو له پاملرنې لرې په آرامۍ کار کړی دی. دوی د عراق د قیاره ښارګوټي د 100 کیلومترو پراخه یوه ساحه له اسلامي دولت ډلې څخه بیرته ونیوله. دوی نن د قیاره اډې ته ننوتله او هغه یې آزاده کړه. انشاءالله له دې اډې به د موصول پر لوري مخته ځو. کار د دغه اډې بیرته نیول یوه کلیدي ستراتیژیکه بریا بللې او ویلي دي چې له دغې هوایي اډې څخه به د موصول د نیولو لپاره په راتلونکو عملیاتو کې کار واخلي. موصول د داعش لوی قوي مرکز دی. د قرغزستان سره محکمې د هغه وتلي ازبک فعال پر دوسیې بیا کتنه پیل کړې چې د قومي کرکې د پارولو په تور په عمري بند محکوم شوی دی. د عظیم جان اسکروف محاکمه نن د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې په داسې حال کې پیل شو چې د محاکمې سالون د پسلګونو خبریالانو او د نړیوالو سازمانونو له استازو ډکو. پر بشکک د اسکروف د خوشې کولو لپاره د نړیوالو فشارونو په ترڅ کې سترې محکمې تېره میاشت وویل چې د 2011 کال د ډسمبر پر فیصلې بیا غور کړی، ځکه په دغه دوسیه کې نوي مسایل راپیدا شویدی. اسکروف چې ازبکل اصل قرغزای دی په زندان کې عمری بند توروي. نوموړی په 2010 میلادي کال کې د قرغزستان په جنوب کې د ازبکانو او قرغزیانو ترمنځ د شخړو په تنظیم کې په لاس لرلو مجرم پیژندل شوی. په هغو شخړو کې له 4500 زیات کسان وژل شوي وو چې زیاتره یې ازبکانو. شمالي کوریا د امریکا د توغندیو ضد هغه سیستم په وړاندې د فزیکي اقداماتو خبرداری ورکړی چې په پام کې ده په جنوبي کوریا کې نصب کړي. د خبرداری وروسته له هغې ورکول کېږي چې سیول او واشنگټن د جولای په اتمه اعلان وکړ چې د اتحاد په نوم د توغندیو ضد سیستم چې په لوړه ارتفاعي سیمه کې ځای په ځای کېږي د شمالي کوریا د مخ په زیاتېدونکي ګواښ د مخنیوي لپاره نصبوي. د شمالي کوریا پوځ په یو بیان کې چې د شمالي کوریا یو ټلویزیون خپور کړ وویل: هر کله چې د نړۍ د ستر طاقت لرونکي امریکا د دغو یرغلګرو تجهیزاتو ځای او وخت معلوم شي او جنوبي کوریا یې تایید کړي، شمالي کوریا به یې په وړاندې فزیکي اقدام وکړي. واشنگټن او سول تر اوسه نه دی افشا کړی چې دغه سیستم به کله او چیرې په جنوبي کوریا کې نصبوي، خو ویلي دي چې د نصبولو لپاره د ځای د مشخص کولو مرحله یې په وروستي پړاو کې ده. د الشباب ډلې وسلوالو د سومالیا د پلازمېنې په جنوب لویدیځ کې د سومالیا پر یوې پوځي اډې نن په برید کې لږ تر لږه 10 سرتېري ووژل. د الشباب ډلې او یو پوځي افسر ویلي چې وسلوالو له چاودېدونکو موادو بار یو موټر پر پوځي اډې سیخ کړ او د اډې دننه یرغل پیل کړ. جګړن احمد افرا رویټرز خبري اژانس ته وویل چې د درنو وسلو د ډزو تبادله 2 ساعت روانه وه او زیاته کړه چې په دغه برید کې د الشباب لږ تر لږه 12 وسلوال ووژل شول. د القاعده د ماسس اسامه بن لادن زوی په یو نوي صوتي پیغام کې چې هغه ته منسوب شوی ګواښ کړی چې د خپل پلار د وژلو غچ بل امریکا واخلي. دغه صوتي پیغام د القاعده د الصحاب د رسنیو څنګه د جولای په 10 خبر کړی دی. په پیغام کې حمزه بن لادن ویلي چې امریکایان د دوی د مشر په اړه د پریکړو مسؤل دي. هغه وویل القاعده به د امریکا د متحدو ایالاتونو پر ضد پر مسلمانانو د ظلمونو په ځواب کې جهاد ته دوام ورکړي. بن لادن د 2011 کال په مې کې د پاکستان په ایربټ آباد کې د امریکا ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. او د امریکا متحده ایالاتو وایي د ګوانتنامو له زندانه یو یمنی بندي ایټالیا ته لېږدولی چې په دې سره په دې زندان کې د پاتې شوو بندیانو شمیر 88 ته راکم شو. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست که انټرنیټ لري کولای سي چې د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ورولې چې ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org ورزو. د دې خبرونې د راپورونو او تحلیل برخه ته اوري چې د افغانستان ولسمشر وایي یو واړی هیواد ټول اسلامي نړۍ ته ګواښ پیښ کړی او نړۍ باید دغه شمار لمنځوړلو ته کار وکړي. په بل راپور کې اوري چې ولسمشر غني وایي د ملي یووالي حکومت اقدامات د دې سبب سول چې نړۍ پر افغانستان باور وکړي او تر 2000 میلادي کال پورې لا افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته ادامه ورکړي.
نړۍ بیا هم د افغانستان د ولس د قربانیو په برکت او د زحمتو په نتیجه باندې مکلف دی.
دفاع وزارت وایي نن یې په 5 ولایتونو کې وو هوایی عملیات پیل کړي. لوی درستیز وایي په تیرو 4 میاشتو کې د دولت ضد وسلوالو تحرکات زیات ځپلی دي. نیمه نړۍ او یو کلی زر ژغونه ډرامه په همدې خپرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سئ. افغانستان کې د ماپښین 2 بجې او 11 دقیقې کېدونکې دي. آصف حبیبی را سره په تخنیکی برخه کې مرسته کوي. د دې خبرونې د راپورونو برخه پیلو. د افغانستان ولسمشر وایي د ملي یووالي حکومت اقدامات د دې سبب سول چې نړۍ پر افغانستان باور وکړي او تر 2000 میلادي کال پورې له افغان امنیتي ځواکونو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. ښاغلی غنی نن په کابل کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال د برسا ناستې نتایج د افغانستان لپاره لویه لاسته راوړنه وبلله. محمد حدیث پردیس هم دغې غونډې ته ورغلی. نور جزئیات به له ده څخه واورو.
مننه کوم. لکه څنګه چې تاسو ویلي، ولسمشر محمد اشرف غنی د وارسال ناستې وروسته د دوشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته د دغې ناستې د لاسته راوړنو په اړه معلومات ورکړل. ښاغلی غنی د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په وارسا کې له افغانستان سره مرسته د مجبوریت له مخې وشوه او که د افغان حکومت د ظرفیت پر اساس، وویل چې دغه مرستې د مجبوریت له مخې نه دي شوې، بلکې حکومت په تیرو شاوخوا 2 کلونو کې د مؤثر اقداماتو په ترسره کېدو د نړۍ قناعت ترلاسه کړ.
نړۍ مجبوریت نه لري. که نړۍ مجبوریت درلودلی وای، نړۍ به سومالیا پسې ګرځېده. خطر اوس خو یو ځای نه، نړۍ به لیبیا باندې باندې توجه ګرځېده، نړۍ به سوریه پسې ګرځېده. ګورې، نړۍ اخته ده په سوریه باندې. څومره وخت ده؟ یو د سولې کانفرنس مې سیدای ارز مې داده په ډېر اوبس سره موږ اوکراین سو چې نړۍ ته قناعت ورکړو.
ناټو او شریکانو یې د وارسا په ناسته کې چې د روانې جولای د میاشتې په 8 او 9 نیټه د پولند په مرکز کې جوړه شوې وه، د افغانستان په اړه پر 3 کلیدي موضوعاتو لکه له 2016 کال وروسته د قاطع ماموریت دوام تر 2000 میلادي کال له افغان امنیتي ځواکونو سره د کال د 15 میلیارد ډالرو مرسته او له افغان حکومت سره اوږدمهاله سیاسي مشارکت باندې هوکړې ته ورسېدل. ولسمشر غني د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر باراک اوباما او د ناټو له مشرانو څخه د مننې تر څنګ وویل چې که څه هم نړۍ له 2000 کال راهیسې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده، خو لا هم له افغانستان سره مرستې په لومړیتوب کې ځای لري. ښاغلی غني وویل که څه هم په تیر کې دا ویل شوی چې په افغانستان کې به د امریکا او ناټو سرتیري تر روسي بریده راکم شي، خو امنیتي وضعیت او له تروریزم سره د مبارزې حقانیت د دې لامل شول چې دغه ځواکونه کم نشي. د ښاغلی غني په خبره 8400 امریکایي پوځیان به په افغانستان کې پاتې شي او دا به د امنیت تر څنګ د اقتصاد په برخه کې هم له افغانستان سره مرسته وکړي. ولسمشر غني وایي چې د افغانستان ګټې له نړیوالو ګټو سره یوځای کړی دی. ولسمشر غنی او اجرایی رئیس همداراز د بروکسل ناست ته په اشاره سره وایي چې افغان حکومت به دغه ناست ته د خپل هغو شمنو چې له نړیوال ټولنې سره کړی دی د ډېری برخې له پوره کېدو سره ورشي. ښاغلی غنی همداراز وویل چې کسان په مخکنی حکومت کې د افغان امنیتي ځواکونو د شمیر د راکمېدو په اړه بحثونه کېدل، خو له دغه ځواکونو سره به د شمیر له کمښت پرته د نړیوالو مرستې دوام وکړي.
بحث سرسی بود در زمان جناب کرزی صاحب.
دای وای د جناب کرزی صاحب په وخت کې بحث دا و چې باید د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه 300000 کم شي وي. د افغانستان 325000 امنیتي او دفاعي ځواکونه به په پوره ډاډ خپل دندې پر مخ ویسي او هیڅ ډول تقلیل به په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې رامنځته نشي. د افغانستان ملي شورا سیاسيون او مدني ټولنې د ورسانه اصل نتایج خوشبينه دي، خو تاکید کوي چې مرستې باید په شفافه توګه مصرف شي. د ولسی جرګې دویم رسیال نعمت الله غفاري له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې حکومت باید د مرستې شوو پیسو له مصرف کېدو جدي نظارت وکړي، څو د مرستې د افغان حکومت او افغان ځواکونو د تمویل او تجهیز پر ځای د مافیایي کړیو جیبونو ته ورنشي. بلې سالس
ډیره مننه حدیث پردیس و په کابل کې د پراپور کې مو وردل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ملي یووالي حکومت اقدامات د دې سبب سول چې نړۍ پر افغانستان باور وکړي او تر 2000 میلادي کال پورې له افغان امنیتي ځواکونو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د پولند پلازمینه ورسا کې تیره جمعه او شنبه د ناټو په سرمشریزه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره تر 2000 میلادي کال پورې د پوځي او مالی ملاتړ ژمنې وسوې. د ناټو د 28 غړي هیوادونو مشرانو په دې سرمشریزه کې پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د قاتم ملاتړ ماموریت تر 2014 میلادي کال وروسته هم وغځوي او تر 2000 میلادي کال پورې له افغان امنیتي ځواکونو سره مالی مرسته وکړي. په سرمشریزه کې دا ژمنه هم وسوه چې د افغانستان او ناټو مشارکت به دوام مومي. ناټو هر کال د افغانستان د پولیسو او اردو د روزنې تجهیز او ملاتړ لپاره لږ تر لږه 15 میلیارد ډالر لګوي. افغانستان هم د دغو مرستو په بدل کې د یو لړ هڅو ژمنه وکړه. افغان مشرانو ویل چې په افغانستان کې به د بشري حقونو ساتنې ته پام کوي، اداري فساد پر ضد مبارزه به چټکه کوي او انتخاباتي اصلاحات به راولي. بلخوا ولسمشر محمد اشرف غنی وایي یو واړې هیواد ټول اسلامي نړۍ ته ګواښ پیښ کړی او نړۍ باید د دغه شمار له منځه وړلو ته کار وکړي. ښاغلی غنی د ورسا سرمشریزې د لاسته راوړنو په اړه خبري کانفرنس کې که څه هم په واضح ډول د دغه واړه اقلیت نوم وانخیست، خو زیاته کړه په مدینه منوره کې د یوه پاکستانی لخوا انتحاري حمله دغه هیواد ټولو ته واضح کړ. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په مدینه منوره کې د یو پاکستانی لخوا انتحاري حمله دا واضح کړه چې کوم هیواد د تروریزم خامار روزلی دی. محمد اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د ورسا غونډې د لاسته راوړنو په اړه خبري کانفرنس ته وویل اسلامي نړۍ او سیمه باید نور د روان افراطیت د ریښې پیدا کولو ته هڅې وکړي.
وروسته له دې چې په مدینه منوره کې حمله وشوه او له بده مرغه هغه کس چې حمله یې کړې د پاکستان و، د دې اړتیا شته چې د خامار د سر په پیدا کولو فکر وشي. باید معلومه شي چې افراطیت چیرته دی، ولې رامنځته شوی، ولې په وړاندې سیمه ییزه همکاري نه رامنځته کیږي. نن د یو نوک په څیر اقلیت اسلامي نړۍ ته ګواښ کوي.
په مدینه منوره کې د روژې په 29 نبوي جمعه ته نږدې او په دوو نورو برخو کې انتحاري حمله وشوې او وروسته معلومه شوه هغه کس چې نبوي جمعه ته نږدې حمله وکړه د عبدالله قلزار خان په نوم پاکستانی تبعه و. ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل خبري کانفرنس کې وویل په نړیواله کچه د پاکستان په اړه د افغان حکومت نیت ټولو ته معلوم دی او پاکستان د تروریزم د ملاتړ له امله منزوي شوی دی. ولسمشر د ورسا په غونډه کې هم پر پاکستان انتقاد وکړ او ویل چې له پاکستان پرته د سیمې نور هیوادونه په افغانستان کې سوله او امن غواړي. د ولسمشر پر دې خبرو پاکستانی چارواکي ناهیلي شوي وو، خو خپل ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د تروریزم د ملاتړ په خاطر پر پاکستان انتقاد کړی او که پاکستان په دې خبره ترې خفه وي د ته ملي ویاړ دی. د پاکستان پر وړاندې د افغان حکومت په دریځ کې وروسته له هغې بدلون راغلی چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل په هدف د څلور اړخیزو غونډو لړۍ نتیجه ورنه کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي پاکستان په تیرو دوو کلونو کې یوازې تشه ژمنې کړي، خو اوس نړیوال پر دې کار کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عملی همکارۍ فضا رامنځته کړي.
وضاحت راغلی، زموږ همکارانو زموږ دریځ په ښکاره ډول درک کړی دی. د الله په فضل نړیوال هم له موږ او هم له پاکستان سره په جدي ډول کار کوي، څو داسې یو پړاو ته ورسیږو چې همکاري یوازې تر خبرو محدوده نشي. موږ په تیرو دوو کلونو کې له پاکستانه ښې خبرې اورېدلې، خو څه چې غواړو هغه عمل دی.
ولسمشر محمد اشرف غنی وویل ښکاره اسناد په لاس کې لري چې د پاکستان له خاورې د افغانستان پر ضد تخریبي عملیات پلانیږي او زیاته کړه چې د پاکستان دا ډول فعالیتونه ورځ تر بلې کرکې زیاتوي. ولسمشر محمد اشرف غنی دا واضح نکړه چې کوم هیوادونه اوس په دې کار کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عملی همکارۍ فضا رامنځته کړي، خو له دې وړاندې په دې برخه کې د چین او امریکا یادونه شوې او دا دواړه هیوادونه د سولې په اړه د څلور اړخیزې پروسې څارونکي هم وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل چاپ ورځپاڼو هم د ورسا پر سرمشریزه او په دې سرمشریزه کې له افغانستان سره په پوځي او اقتصادي برخه کې د مرستو پر ژمنو لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. اجمل تورمن ورته کتنه کړې ده.
کابل چې په نننۍ ورځپاڼو په وارسا کانفرنس کې د پاکستان په وړاندې د ولسمشر غنی د څرګندونو او د نوموړي هیواد د غبرګون په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپل نننۍ غنه کې په دې اړه لیکلي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ولسمشر غنی په خبرو غبرګون ښودلی او دا یې له ناهیلۍ ډکې څرګندونې بللې دي. سرنوشت لیکلي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد نفیس په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خبرو کې د ولسمشر غنی تورونه رد کړي دي. په مطلب کې راغلي محمد نفیس رسنۍ ته ویلي د ناټو په غونډه کې د افغان ولسمشر په څرګندونو ناهیلي شوي وو. نوموړي ویلي افغانستان تل پر پاکستان بې ځایه تورونه پوري کوي. د مطلب لیکوال د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د بیان په حواله لیکلي چې افغان حکومت باید د ترهګرۍ پر ضد په روانه مبارزه کې له دوی سره همکاري وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په همدې اړه په وارسا کانفرنس کې د ولسمشر غنی د څرګندونو مهم ټکي راخیستي دي. هیواد په خپل یو مطلب کې په دې اړه لیکلي ولسمشر په وارسا کې د ناټو سرمشریزي ته ویلي د پاکستان په وسیله د سولې لپاره د افغانستان هڅې ناکام شوې ځکه چې پاکستان د ښو او بدو ترهګرو ترمنځ توپیر کوي. په مطلب کې د څلور اړخیزې غونډې نتیجې ته په اشاره سره راغلي چې ولسمشر د ناټو غړو هیوادونو غونډې ته دا هم وویل چې زموږ د ګاونډیو هیوادونو سره کلیدي ستونزه په هغه څه نه درېدل دي چې موافقه مو پرې کړې ده. د همدې لپاره موږ له نړیوالې ټولنې څخه د هغه څه د تطبیق غوښتونکي یو. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله همدې موضوع ته ځانګړې کړې ده. سرخط لیکلي په وارسا کې ولسمشر غنی سرګندونو د پاکستان چیغې پورته کړې دي. په سرمقاله کې راغلي چې په دغه غونډه کې افغان ولسمشر د افغانستان په وړاندې د پاکستان پر کړنو شدید انتقادونه وکړل. د سرمقالې لیکوال لیکلي دا لومړی ځل دی چې افغانستان په یوې نړیوالې غونډه کې په څرګند ډول د پاکستان د کړنو په اړه انتقاد کوي. د مقالې د لیکوال په وینا پاکستان له کلونو را په دې خوا له ترهګرو څخه په ملاتړ تورن دی او په افغانستان کې د طالبانو له پیدایښت راهیسې له نوموړې ډلې ملاتړ کړی دی. په سرمقاله کې راغلي پاکستان د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې له نړیوالې ټولنې او افغانستان سره ډېرې ژمنې کړې خو عمل یې پرې نه دی کړی. د سرمقالې لیکوال په وارسا کې د پاکستان په وړاندې د ولسمشر غنی وروستۍ څرګندونې یو پر ځای ګام او خورا ګټورې بللې دي.
دفاع وزارت وایي چې نن یې په 5 ولایتونو کې و هوایي عملیات پیل کړي دي. دغه وزارت وایي چې د وسلوالو مخالفانو د پټو مرکزونو د لمنځه وړلو لپاره هوایي عملیات موثر دي او اړتیا ده چې د مځکنیو ځواکونو په ملاتړ په ځینو ولایتونو کې هوایي عملیات ترسره شي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال محمد رادمنش له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې په هوایي عملیاتو کې د افغان او نړیوالو ځواکونو ترمنځ همغږي شته. نجیبه زمان د دفاع وزارت له مرستیال ویان ښاغلي رادمنش سره مرکه کړې او په سر کې د هوایي عملیاتو د اغیزمنتیا په اړه ورڅخه پوښتنه کړې.
مونگ امدار نین قوه عملیات پا انزا ولایت که شروع کرده دیر مهمه در سیدمان زواکون در هوایی قوتون و پدریه حمایت وشی. در مونگ هوایی قوتون در دشمن طول ازال او حق پرسونل او تجهیزات او در سوقیداره محلات کشفی او در دوی پا مقابل که اخپل په ډیر چمتووال خپل ضربه حواله کوي.
راتمنش سیب تاسو وایئ چې د اړتیا په صورت کې بیا تاسو هوایي عملیات پیلوئ په کومو سیمو کې چې تاسو ورته اړتیا وینئ؟ په کومو ولایتونو کې د افغانستان سخت اړتیا سته هوایي عملیاتو ته او په کومو ولایتونو کې په ځانګړې توګه هوایي عملیات جریان لري؟
په دغه څلورویشت ساعتو کې مونږ په تخار، ننګرهار، لغمان او همدارنګه په قندهار او هلمند کې مونږ عملیات درلودي او د مونږ هوایي ځواکونو د پیاده قطعات حمایه کړي او د داعش پر لیکو باندې مونږ خپل ضربات پدیر خطوګه سازمان ورکړی او پیاده کړی. مثلا په ننګرهار کې په کوټ ولسوالۍ کې د دشمن زالې او همدارنګه د دوی د څوکیدارې محلات د منځه وړي او اوس دشمن د کوټ ولسوالۍ کې د تخت په حالت کې دی. او همدارنګه په بدخشان، اورزګان او هلمند کې هم مونږ خپل ځمکني قواوی حمایه کوو.
د تلفات او ارقام څنګه دي تاسو په دغه هوایي عملیات کې؟
په دغه څلورویشت ساعتو باندې مونږ د دشمن څوارلس نفره او همدارنګه د دوی قمندانان د منځه وړي او همدارنګه د دوی نه نه نفره زخمي شوی دی او د مونږ د اردو تلفات ډیر کم ده. فقط یوازې او یوازې درې تنه د مونږ د اردو سربازان شهیدان شوی دی. دا عملیات خیسی د مونږ قوتونه یعنی هوایی او ازمکنی قوتونه په دې خطوګه خپل هماهنګي سرتر سوالی.
تاسو په دغه عملیات کې د ملکی خلکو خوندیتوب ته څومره پاملرنه شوی ده؟
په دغه عملیاتو کې مونږ خوشبختانه هیڅ ملکی تلفات نه لرو او اصلي هدف د مونږ او د خارجي قوت هوایی قوتونه هم داده سي د ملکی تلفات مخه ونی ولسی او نن خوشبختانه سي مونږ په دغه عملیاتو کې هیڅ ملکی تلفات نه لرو.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد راتمنش وی چې د نجیب زمان پښتنې ځوابولې. دغه وزارت وی چې نن یې په 15 ولایتونو کې و هوایی عملیات د وسلوالو پر ضد پیل کړی دی. بلخو د افغانستان د دفاع وزارت وی چې په تیرو څلورو میاشتو کې طالب وسلوال ندی توانېدلی تر څو هغه اهداف ته ځانونه ورسوي چې د عمري عملیاتو په چوکاټ کې پلان کړی و. د دفاع وزارت لوی درستیز قدم شاه شاهین په دې باور دی چې طالب وسلوالو د عمري عملیاتو په چوکاټ کې هڅه کوله تر څو د افغانستان سیاسی څیرې ترور کړي، نا امنی رامنځته کړي او غوښتل چې په ختیځ، جنوب او شمال کې ځینې ولایتونه ونیسي. د راپور جزئیات د مجیب رحمان حبیبزی خبري.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت په تیرو څلورو میاشتو کې د طالب وسلوالو د لویو تروریستي فعالیتونو له مخنیوي څخه خبر ورکوي. د دفاع وزارت لوی درسیز قدم شاه شاهین په بلخ ولایت کې د 209 شاهین قول اردو د نوي قومندان د پیژندنې په غونډه کې وویل طالبانو غوښتل تر څو د عمري عملیاتو په چوکاټ کې لوی تروریستي فعالیتونه ترسره کړي چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا له ماتې سره مخ شول. د دفاع وزارت د ستر درسیز په باور چې طالبانو د عمري عملیاتو په چوکاټ کې غوښتل په ختیځ، سویل او شمالي ولایتونو کې پراخ تروریستي وستوال فعالیتونه سازماندهی کړي او په یادو سیمو کې سیاسي سیریا او ملي شخصیتونه تروشي. خو دا برنامه د افغان امنیتي ځواکونو لخوا شنډې شوې.
و امروز عملیات عمریشان یک عملیات ناکام و یک عملیات
نن د طالبانو عمری عملیاتو ته ثابت کړه چې یو ناکام عملیات ول. دوی پرته لدې چې پروپاګاندا رامنځته کړي هیڅ هم ونه کړل او توانی هم نه لري. نن ورځ امنیتي ځواکونو ثابت کړه چې د خلکو د بدیرې حملات تر سره موفقیت د دوی دی.
امروز موفقیت از آن شماست.
د دفاع وزارت د چارواکي وایي چې نسبت په خواته اوس مهال افغان امنیتي ځواکونه زیات تجهیز شوي دي او له هر ډول تروریستي فعالیتونو سره د مبارزې وړتیا لري. هغه وویل چې د بهرنیو نظامي سلاحکارانو او نظامي مرسته کوونکو حضور په افغانستان کې افغان امنیتي ځواکونو ته د تروریزم د له منځه وړلو په برخه کې مؤثر اقدام دی. قدم شاه شاهین وویل په ورسا غونډه کې هم د افغانستان متحدینو یو ځل بیا تر 2000 کال پورې له افغان امنیتي ځواکونو څخه د میلیاردو ډالرو د مرستې په اعلان سره خپل ملاتړ نوای کړ. د دفاع وزارت ستر درستیز په دیان دی چې طالبان او نورې تروریستي ډلې لا هم په هڅه کې دي تر څو ناامني رامنځته کړي، سیاسي سیرې ترور شي او خپلو خونړیو حملو ته دوام ورکړي. خو افغان امنیتي قوتونه باید د دا ډول پیښو مخنیوی وکړي. د ملي دفاع وزارت لوی درستیز زیاته کړه
د شونه مردم افغانستان لجوجانه در پای توطئه تخریب د سایس
د افغانستان دښمنان په لجوجانه ډول د هیواد د ویجاړولو، مختلفو دسیسو د رامنځته کولو، د توطیو په ترسره کولو او د سیاسي شخصیتونو د وژلو په هڅه کې دي. هڅه کوي چې علما، روحانیون دا کسان ووژني. نو په وړاندې ستاسو وړتیا او قوت نور هم باید زیات شي. په داسې حال کې د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا زیاته شوې چې په تازګۍ سره د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر براک اوباما د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په مقصد تر یو کال نور هم د خپلو پوځیانو حضور په افغانستان کې وځنډاوه.
خبریاست د مزغو د سرطان له ناروغۍ سره په مبارزه کې یوه مهمه ستونزه هغه ځای ته د درملو رسول دي چې مغزي تومور یا دانه پکې وي. خو اوس څېړونکي وایي داسې اوبلن آیسپرینې جوړ کړي چې مغزو ته رسېدای شي او لږ تر لږه په دې تجربوي پړاو کې بې له دې چې د مغزو نسجونو ته تاوان ورسیږي د مغزو سرطاني حجرې له منځه وړي. د ساينس الرت ویب پاڼې د راپور لمخې د بریتانیا د پورتسمات پوهنتون د مغزي تومورونو د تحقیقاتي مرکز څېړونکو د خپلو څېړنو پایله په پولند کې د مغزي تومورونو په کالني کنفرانس کې وړاندې کړه. د دوی د تحقیقاتو نتیجه تر اوسه پورې په کومه علمي مجله یا ژورنال کې خپره شوې نه ده. خو د پورسمت پوهنتون څېړونکي وایي د دوی له لورې په مغزو کې سرطاني دانو ته د اوبلن آیسپرین د رسولو ازمیښت ډېر بریالی و او لس برابره د مغزو د سرطاني تومورونو د له منځه وړلو امکان زیاتوي.
تاسی ازادي رادیو ته غوږی از دا خبرونه تر درویو بجو دوام کوي. خو د ازادي رادیو ټول خبرونه د ماشام تر او بجو پر هم دغه څپو اوریدل سي. تر هم ماشام تر او بجو وروسته پر هم دغه څپو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدل سي. نیم نړۍ او یو کلی زر ژغونه ډراما په همدې خبرونه کې اوریدل سي. په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې او دیرش دقیقې کېدونکې دي. نور راپورونه وروسته معرفي کېږي. اوس له نوریاس نوري نه د مهمو خبرونو سرخطونه اوري.
افغان ولسمشر وایي د ناتو په سرمشریزه کې د افغانستان ټولې غوښتنې منل شوې دي. اشرف غني دا څرګندونې نن کابل ته لستنېدو وروسته په لومړني خبري کانفرانس کې وکړې. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي سر له سبا به د انتخاباتي اصلاحاتو لړۍ پیل شي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کابل ښار کې د انتحاري حملو او چاودنو په تور درې کسان نیول شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې د داعش ډلې مهم پټنځایونه له منځه وړل شوي دي. د ترکیې یوې محکمې تېره میاشت د استانبول پر هوایي ډګر د درې ځان وژونکو بریدونو په تړاو اووه تنه نور مشوک کسان ونیول چې د ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې په دې سره د نیول شوو کسانو شمېر اووه دېرشو ته ورسېد. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر له عراقي چارواکو سره د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د مبارزې او له دغې سخت دریزې ډلې د موصول د بیرته نیولو د پلانونو په اړه د خبرو لپاره نن بغداد ته ورسېد. د قرغزستان سترې محکمې د هغه وتلي ازبک فعال پر دوسیې بیا کتنه پیل کړې چې د قومي کرکې د پارولو په تور په عمري بند محکوم شوی دی. شمالي کوریا د امریکا د توغندیو ضد هغه سیستم په وړاندې د فزیکي اقداماتو خبرداری ورکړی چې په پام کې ده په جنوبي کوریا کې نصب کړي. د الشباب ډلې وسلوالو د سومالیا د پلازمینې په جنوب لویدیځ کې د سومالیا پر یوې پوځي اډې نن په برید کې لږ تر لږه لس سرتیري ووژل. د القاعده د ماسس اسامه بن لادن زوی په یو نوي صوتي پیغام کې چې هغه ته منسوب شوی ګواښ کړی چې د خپل پلار د وژلو غچ بل امریکا واخلي. او د امریکا متحده ایالات وایي د ګوانتنامو له زندانه یو یمنی بندي ایټالیا ته لیږدولی دی چې په دې سره په دې زندان کې د پاتې شوو بندیانو شمیر اته اویاو ته راکم شو.
او اوس هم اقتصادي خبرونه وړاندې کېږي.
السلام علیکم. په مکرې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وايي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو د مودې غزیدل به مخ په ځوړ اقتصادي حالت احیا او پرمختګ به رامنځته شي. ښاغلی غنی نن په ارګ باندې کې د وارسا د غونډې لاسته راوړنې بیانولې وویل چې د بهرنیو پوځیانو له وتلو سره اقتصادي رکود رامنځته شوی و چې اوس به په پاتې کېدو سره پر اقتصاد مثبت اغېز پرېوځي او د پرمختګ زمینه برابرېږي. دی وایي د نورو امنیتي ګټو تر څنګ یولس زره نړیواله خوا معلومداره ده چې اقتصادي ګټې هم ولري. د بهرنیو پوځیانو له وتلو سره اقتصادي رکود رامنځته شوی و چې اوس به په پاتې کېدو سره په اقتصاد مثبت اغېز پرېوځي او د پرمختګ زمینه برابرېږي. د وارسا په غونډه کې په افغانستان کې د شاوخوا دولسو زرو سرتیرو د ماموریت د تمدید هوکړه وشوه او تر څنګ هر کال د نږدې 15 میلیارد ډالرو د مرستې ژمنه تازه شوه. د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو خونو مسؤلین وایي چې د تازه میوې او سبزیجاتو صادرات د لږ څخه تر 15% زیات شوي دي. د دغې خونې ویان سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل چې تر ډیره دغه صادرات پاکستان، ایران او هندوستان هیوادونو ته زیات شوي دي. ښاغلی پسرلی زیاته کړه چې هر کال د تازه میوې او سبزیجاتو له صادراتو څخه افغانستان ته په میلیونونو ډالر عاید پر لاس ورځي. او د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ، یو شپېته پوله، یو ایرو 15 افغانۍ، او اویا پوله، یو پاوند 90 افغانۍ، یو دېرش پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ، یو 15 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ، یو 15 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ، یو شپېته پوله، او زر پاکستاني کلداري 1438 افغانۍ. د خبرونو پای.
سباون کاکړ څخه مو اقتصادي خبرونه واوریدل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
د بسم الله عابد په نامه اوریدونکي له هلمند په خپل پیغام کې لیکلي، د چین هیواد د نظامی مرستو مننه کوو او د دغه هیواد څخه غوښتنه کوو چې داسې نورې مرستې هم د جنگ او فساد د مخنیوي لپاره له افغانستان سره وکړي. محمد قاسم ځواک لیکلي چې په افغانستان کې ټوله جګړه د پاکستان لخوا روانه ده، ځکه پاکستان د افغانستان په جګړه کې خپلې ګټې ګوري. له مرجی ولسوالی څخه رحیم الله مقدس لیکلي، البته د هلمند له مرجی ولسوالی څخه، افغان دولت باید په هر نړیواله غونډه کې په دوامداره توګه د پاکستان له لاسه شکایت وکړي ترڅو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پاکستان پر ضد عملی اقدام وکړي. بل اوریدونکي لیکلي، د ډاکټر اشرف غنی څخه هیله کوو زموږ د دانګام ولسوالۍ ته اردو، سرحدي پولیس او نور ځواکونه راوستوي او د ولس لپاره دې په هغو سیمو کې عملیات وکړي چې تیر کال د حاجي جان خان په پاڅون کې وسلوالو طالبانو خلک برمته کړي وه. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي، د څمکنیو او ډنډ پټان په ولسوالۍ کې د ام ټي این شبکې د بندیدو له کبله د دواړو ولسوالیو خلک له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دي. دغه اوریدونکي په خپل بل پیغام کې لیکلي دي چې په کار د له هیواد بهر ښوونکو ته د نورو لوړو زده کړو زمینه هم برابره سي. یو اوریدونکي چې خپل نوم یې هېر سوی لیکلي دي چې موږ ټول ملي اردو او سرحدي پولیس او نور قطعات د ولسمشر اشرف غني څخه دا غوښتنه کوي چې امریکایان دې زموږ سره د مځکنوي عملیات په برخه کې کومک نه کوي، بلکې هوایي مرستې در سره جاري وساتي چې په جنگي حالاتو کې باید ډېر ژر هوایي کومک وغوښتل سي څو طالبانو ته د نورو تحرکاتو وخت ورنه کړل سي. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او یو کلی زر ژغونه ډراما د خبرونې پاتې برخه جوړوي.
د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي پیل کوو د نن ورځې په خبرونه. مدني ټولنو په تیرو څو کلونو کې ښځو ته څومره کار کړی دی؟ آیا د دې ټولنو فعالیتونه د دې باعث شوي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی راکم شي او کنه؟ دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې په تیرو 14 کلونو کې د ښځو په نوم غنې ټولنې او سازمانونه جوړ شوې دي چې ښځو ته په مختلفو برخو کې کار او فعالیت کوي. خو پوښتنه دا ده چې دا ټولنې په دې توانیدلې چې ښځو ته اغیزمن کار وکړي او کنه. زموږ په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی له ډېر پخوانه دود دی او له بده مرغه د وروستیو کلونو ارقام ښیي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د پخوا په پرتله لا زیات شوی دی. په تیرو څو کلونو کې سره له دې چې موږ د ښځو په ژوند کې د مثبتو بدلونونو شاهدان یو، خو د ښځو پر وړاندې ډېر تاوتریخوالی هم ترسره شوی دی، لکه زده کړو ته نه پرېښودل، صحي مشکلات، د کورنۍ او ټولنې لخوا تاوتریخوالی، او کله کله خو آن د بدن د غړو غوڅول هم ورسره و. یعنی اوس هم د ښځو پر وړاندې د ځینو ناوړه پیښو شاهدان یو، او په ځانګړې توګه په لورو پرتو سیمو کې دا ډول پیښې ډېرې زیاتې دي. ډېری خلک د دولت تر څنګ په مدني ټولنو هم انتقاد کوي، وایي دغو ټولنو لکه څنګه چې لازمه وه هغسې کار نه دی کړی. یوازې مرکز او لویو ښارونو ته توجه شوې ده. د کابل اوسیدونکي شبنم وایي مدني ټولنو یوازې د ښځو په نوم پروژې واخیستې او که دوی د میرمنو لپاره لږ کار هم کړی وای، اوس به یې په ژوند کې ډېر بدلون راغلی وای.
دا مدني ټولنه خو بشته چې دا یوازې په نوم دی، تر ننه هیڅ داسې مثبت کار ما نه دی لیدلی. تل دوی پروژې اخلي او خپل جیبونه ډکوي. د دوی واقعا دونه پروژې چې دوی اخیستلې دي او دونه بودیجه چې فقط د ښځو په نوم باندې مصرف کړي، که تمام شل فیصد کار کړی نو ډېر پرمختګ به شوی و. له دې هر څه نه ښکاري، یعنې دا واضح خبره ده چې دوی هیڅ کار نه دی کړی. ټول فساد دی، ټول هر څه په خپل جیب ډکولو دپاره پروژې اخلي او خپل جیب کې اچوي، او تر ننه هیڅ کلم یعنې د ښځو دپاره هیڅ داسې مثبت کار نه دی کړی چې په هغې باندې ښځې وویاړي.
د افغانستان د بشري حقوقو د ساحوي دفتر مشر شمس الله احمد زای وای دوی د کابل ترڅنګ په ولایتو کې هم څنګ لري د خځو په برخه کې ځینې کارونه کړي دي او هغه خځو ته چې سواد نه لري د هغوی د حقونو په برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه هم جوړ کړي دي.
اموزشی پروگرامونه نه تنها په کابل دی، په کابل کې البته په کومه فشاری زیاتره په خلو پروان باندې په پروان کې نشو، په پنجشیر کې، په کاپیسا کې، په میدان وردګ کې. موږ کابل ته دغه سوالسو ولسوالیو کې مثالونه لرو چې موږ غونډې کړي دي د خودو د موضوع په اړه باندې. هغه ښځینه چې هغوی د تحصیل سطح کمه ده هغه راټولوو په کلي کې د اداري واجبونو په مرسته باندې هغو سره خپل بشري موضوعات مخکې وړي. دغه اوس تقریبا د ورځې اتیا کال د څلوېښت ښځې چې دوی ستونزې لري دوی د زموږ صف ته د کابل سیمه ییز دفتر ته مراجعه کوي. دغه منشه اخلي لیدینه چې دوی ته دا ذهنیت ورکړ شوی ده چې په ټولنه کې ښځینه هم لکه د نارینه وو په شان ته حقوق لري. که چیرې د دوی حقوق ته پښو لاندې کېږي دوی هم باید د نارینه وو په شان ته یو دولتي اغازي سلام مرجع ته دوی باید مراجعه وکړي، عریضه وکړي ترڅو د دوی اعاده ادا شي.
خاغلی احمد زای زیاتوی د ښځو پر وړاندې اوس هم ځینې ستونزې شته، خو که دولت خپلې دندې سمې پر مخ یوسي او قانون په ټولو یو شان تطبیق کړي نو دا ستونزې به له منځه لاړې شي.
ټول اداري واجبونه کې د افغانستان د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی شتون لري. دا دوامدار یو نقشه ده. ښځو په مانو باندې سره له دې چې بدني ټولنې سره له دې چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کال دیارلس سوه یو اتیا هم کالونه راپه دې خوا په مختلفو څانګو کې ډېرې مثبتې کړنې لري، یعنې دې کې شک نشته. ولې دا ستونزې هغه وخت له منځه تللی شي چې دولت خپل هغه اساسي دندې چې د قانون د غوښتنې سره سم للي هغه باید موږ هغه وخت کولی شو چې دغه اوسنۍ ستونزې چې د ښځو په وړاندې لرو د ماشومان پلان دا مطلق کم کو لمنځه یوسو چې مشخص عوامل دا قانون خشن ته تطبیق شي. دولت هغه د مافیات سیستم په دولت لمنځه لاړ شي. هر چا چې سرغړونه وکړه هغه باید د قانون له خوانه باید د عدلي تعقیب لاندې ونیول شي. په تعلیماتي څانګ کې باید ډېر دقت وشي.
د میدان وردګو اوسیدونکي پلوشه وایي مدني ټولنې کار کم او خبرې زیاتې کوي. د نوموړي په وینا مدني ټولنو داسې کوم کار نه دی کړی چې ښځو ته ګټور واقع شوی وي، یوازې د ستونزو برملا کول بسنه نه کوي.
فکر کوم چې خبرې زیاتې دي کار کم رښتیا وایي. حتی داسې هم شوي دي چې موږ هیڅ کار لیدلی نه دی، یعنې صرف دوی دوام فیصله باندې داد وهي او فریاد وهي. داسې تر اوسه کومې کړنې نه دي کړې چې مثلا ښځو لپاره هغه مفید واقع شوي. مثلا تر اوسه موږ داسې کومه ښځه نه لیدلې چې ویلي وي چې زه د دغه ټولنې له خوا نه حمایت شوې یم او دغه ستونزه مې درلودله اوس حل شوې ده. صرف د ستونزو برملا کول یا مثلا د ښځو جذبول د ځان طرف ته یو دغه کارونه موږ د رسنیو له لارې وینو، مګر دا چې په عمل کې بیرته د هغې په مقابل کې دوی کوم عمل کړی وي چې مثلا ستونزه یې د منځه وړې وي، داسې کومه کړنه موږ د دوی نه لیدلې تر اوسه.
اغلې پلوشه زیاتوي کله چې مدني ټولنو ته ښځې ورشي کورنۍ ستونزې لا پسې ډېریږي.
دوام خوې چې لخذي دوام فیصله باندې د لارې استلې دي. ځینې هغه خزي چې په کورونو کې سمه گزاره کول اوسې نه کوي، صرف د دوی ټولنه یو دا کار کوي چې بس دا چې د کورنۍ وشخړې کمې کړې دي. حتی ځینې عوام وایي چې زیاتې کړې هم دي، یعنې په ډېره وړه کوچنۍ مسله باندې ښځه په کور کې گزاره نه کوي او وایي چې ځای هم شته دی، بیا به لاړ شو جامع مدني به موږ ته مثلا ځای راکړي، موږ مالته واوسېږو، زموږ فریاد به واوري یا مثلا د مشکل به مې حل شي.
د کابل پوهنتون محصله مریم هم په دې نظر ده چې مدني ټولنې د دې په ځای چې ښځو ته کار وکړي په ډیری مواردو کې میرمنې طلاق ته هم تشویقوي. خو ښاغلی احمد زای دا خبره نه مني او وایي هغه ښځه چې دوی ته د کورنۍ تاوتریخوالي له امله مراجعه کوي دوی له میړه او کورنۍ سره تماس نیسي، د دوی ترمنځ منځګړیتوب کوي او داسې ډېرې قضیې شته چې دوی حل کړي او مرسته یې ورسره کړې ده.
اول شخصا در ایمون پیداری تی اگه خزینه چه دوی تلکیخوال چه مخامی خیلی دوتا ایمون پروسیجر دفر داده چه پا اول اکادمی که من دو دو اگه میره سر پا تماس کیو دو دو کورانی سر پا تماس کیو من گوارو که در کمیسون پا منزگری تو بندی اگه موجود استون در اگه کورانی حل چه او زمینه دیده مسایده چه جداد داده بیت اخپل کور تلار چه او نرمال اخپل زون تا دوام رو تلار در پا تولینه که تون زیاده می نه تانا چه تون زیاده نه کمی بلکه تون زیاده می او منگ در مواردی که پا اول اکادمی که کوشش که او چه در مزگری مالا مالا اگه تاو که خواله چه در کورانی پا ساته من سراغلی اگه باید در من جویستو اینی مثالون رو تلالم چه پا کورانی که اگه تاو که خواله چه واکمانی دولو در اگه در من جلالا بلکه اوست یا دیر آرام او خوشحال فضا پا اگه که واکمان در اوست گرد رون گرد
اوریدونکو د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شي www.azadiradio.com. د کابل اوسیدونکو ارزو بیا وای مدني ټولنو تر خپل وسه خزو ته کار کړی دی، خو په ځینو مواردو کې نیمګړتیاوي هم شته. د نوموړې په وینا زموږ په هیواد کې تل جنگ او جګړې وینو، دا ستونزې په اسانۍ نه حلېږي.
مدني ټولنې دا چې د ښځو په باره کې څومره مثبت کارونه کړي دي تر دې دمه پورې موافقه وي، ځکه په تېرو دیارلسو کلونو کې ښځو چې کومه ستونزې لرلې خو همدا مدني ټولنې وې چې د ښځو غږ یې ورساوه تر نورو خلکو پورې، تر میډیا پورې، تر نړیوالو پورې، او دا ستونزې تر یو بریده پورې حل شوي دي او لا هم حلېږي. ستونزې هم وي، زموږ په هېواد کې جنګ جګړې لا تر اوسه پورې روانه دي. دا خبره هم سمه نه ده چې باید ټولې ستونزې په یو وار سره حل سی، او دا غلطه ده چې مدني ټولنه څه نه دي کړي. هغوی تر خپل وسه پورې، تر یوې اندازې پورې، حتی تر ډېره بریده پورې ډېر څه کړي دي.
ډېری خلک په دې نظر دي چې مدني ټولنې د ښځو له موضوعاتو سره پروژوي چلند کوي او ښځو ته هیڅ ګټه نه ده رسېدلې. د ښځو د حقونو فعالې نجلا ایوبي په وینا، له بده مرغه د ښځو په تړاو له ډېرو موضوعاتو سره پروژوي چلند شوی دی.
بیشتر با این موضوعات پروژوی برخورد میشه.
په ډیرو مواردو کې د ښځو له موضوعاتو سره پروژوی چلند شوی دی. اکثر هغه ټولنې چې د ښځو لپاره کار کوي لومړی باید قضیه تشخیص او بیا یې تعقیب کړي، خو متاسفانه موږ د فرهنګ نه لرو. کله چې یو موضوع تودوي ورپسې ګرځو او چې یوه اونۍ پرې تېره شي بیا یې څوک په کیسه کې نه وي، او دا ځکه چې موږ د څارنې او ارزونې یو منظم سیستم نه لرو.
ځکه ما یک میکانیزم پیگیری و یا یک میکانیزم ارزیابی را نداریم که کدام کارا را ما در کجا ترک کردیم که ما بتونیم پس از اونجا آغاز بکنیم.
اغلی نجلا زیاتوی د ښځو لنوم نه ناوړه ګټه پورته کیږي، او کله چې ښځې کومه ستونزه ولري نو ډیر اکسل عمل هغه خلک ښیي چې له ښځو سره مخالفت لري.
برخورد تجارتی با زنا میشه، اما ما بیشتر میخوایم ادعا بکنیم که
د ښځو مسایل سره نه یوازې دا چې تجارتي چلند کیږي، بلکې په ډیرو مواردو کې د ښځو له مسایلو نه ناوړه سیاسي ګټه هم پورته کیږي. کله چې د ښځو په اړوند کومه ستونزه راولړیږي نو ډېر عکس العملونه د خلکو لخوا ښودل کیږي چې په لومړي سر کې له ښځو سره په مخالفت کې واقع دي. نو دا زموږ دنده ده چې په دې برخه کې باید ډېر کار وکړو تر څو د خلکو ذهنونه تغییر وکړي.
کار به سره مؤثر انجام بدیم.
ترنو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ د پوسټ باکس پته مو دادی، په کابل کې 1411، هرات کې 30، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 3، کندهار کې 22، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
یو کلی زر غاګونه
زمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیر برخه کې غوث الدین خپل میرمن نفیسه له خوانځي څخه راوګرځوله. راځي په دې برخه کې واورو چې نور محمد او ناصر لایو به څه غواړي.
نور محمد، ته څه فکر کوې چې ایوب به موږ ته په بدل نو فیسبوک جوړ کړي؟
ولې به نه جوړي، څه غلا خو نه پې کوو. یو فیسبوک پس چوی
چیر ته دی نور محمد ودره ودا کړه پم بایسکل دی اخه دی خوشو دکان یم خلاص دی نور محمد تا ته و ودریګ
راځي راځي الکانو په خیر راغلی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ښه
ښه تاسې شپې خوب هم کړی که نه چې دونه په وخت راغلی؟ ښه څه خورې او څه څکې؟
بس که دا فیسبوک راته جوړ کړې، هم خوراک دی هم څښاک دی.
څه دومره مشوق دی ورسره؟ فیسبوک جوړول ګران کار نه دی، خو که په سمه توګه یې وکاروئ دا به ډېر ښه کاری.
هو ډاډه اوسه
یاره، دې وختونو کې خو ځینې کسانو له فیسبوکه د بزکشۍ میدان جوړ کړی، دا صحیح کار نه دی.
نه نه، موږ هسې خلک نه یو. او بل دا چې موږ ته په دواړو یو فیسبوک جوړ کړه.
څه څه په دواړو یو فیسبوک؟ ښه خیر، د چا په نوم یې جوړ کړم؟
نه مونږ هغه ایوب جانه داسې دی چې مونږ
ایوب جانه موږ وایو چې که یې هېڅ په خپل نامه جوړ نه کړو په بل نامه.
څه څه په بل نوم؟ ولې په خپل نوم نه جوړوئ؟
هسې وایي که په بل نامه وي ښه به وي.
نه زه دا کار نه کوم، ما ته ښه نه ښکاري.
اے بابا، تا ته څه تاوان پیښیږي؟ ام دومره وکړه چې یو فیسبوک راته جوړ کوئ.
نه سره، زه بخښنه غواړم، نه کیږي، کوم بل چاته ووایې.
ښه خیر، پروا نه کوي، ته یې مه راته جوړوه، بس هغه د جوړولو طریقه یې راوښیه.
هو، یوازې فیسبوک جوړول را زده کړه.
سمه ده، دا کار به وکړم، د فیسبوک جوړول به در زده کړم.
ښه نو بسم الله کا، ووایه زه به ځان سره ولیکم چې بیا مې هېر نشي.
ښه فکر خو دې ښه کار کوي.
هو
صبر، چې زه مې موبایل کې انټرنیټ خلاص کړم.
شیرجان اکا، زه تر غرمې لا درسره کوم، له هغې وروسته ځم بټۍ ته.
خیر راشي، دومره نه دي پاتې،
ژوندی اوسه، راځه چې یو څو دقدامه ونیسو.
سمه ده، هغه دی خدای دا هم راغی، اوس مو په زړه د بدمشه ویلو له کاره باسي.
جان آغا، زه مرسته در سره وکم.
زړه د بدمشه؟ هو، زر ځان را ورسوه.
یاره، دا لږه ځمکه والا خو په ګټه کې دي، الله وي څو نظر خلاصېږي، مونږ خو لا تر اوسه نیمایي ته هم نه ده رسولی.
ډېر ټوکی یې، دا خبره د کولو ده؟ جایداد چې ډېر وي خو ښه دی نو.
ته هم ښه وایې، حضرت بدمشه جان آغا، عیش دې وکړ، تیاره کرلې ځمکه در ورسېده، دې ته وایي مفته ګټه.
دا څه وایې؟ سکاله ملنګ کا ځمکه کرلې، زه یو څه پکې شریک یم.
حضرت بدمشه، دا ځمکه خو ستا شوه ځکه چې تا ته در ورسېده، نو ملنګ څه حق پې لري؟
خدای داده، دا ځمکه مخکې له وېش نه یوازې ملنګ کرلې.
یعنی چې زړه د بدمشه ملنګ کاکا دې په ګټه در شریکوي؟ ښه زړه د بدمشه، زه نو لاړم چې نن مو د اوبو وار دی، ځم چې ځان ورته تیار کړم.
زه ورځه لا د ملشه، مونږ هم له کاره مه باسه.
شایما خورکۍ، ته دلته څه کوې؟
جانغا لالا، چای مې درته راوړ.
نه به در راوړه، اوس به بیا تینداره درته په غوسه وي. رایکا، اوهو دا خو ډېر دروند نم دی.
نه خدیجه، دندانه مې په غوسه نه وه، ما ویل صبر، خپل پلاو پټۍ ووینم. اوهو دا ټوله ځمکه زموږ ده لالا.
او خورکۍ شیرجان اکا، دا چای به ښه خوندور وي، شایما خورکۍ مې دم کړی.
هو دا ته چې دونه ورته خوشحاله یې، په همدې خوشحالۍ به یې زم ښه په مزه وڅکم.
دادی شیرجان اکا، در وایخله چې یخیږي.
خیر شیرجان اغا.
لالا بزګر خوسته، ته ولې کار کوې؟
شایما خورکۍ، زه نور نیمه ورځ بټۍ ته ځم، نیمه ورځ په پټو کې کار کوم، او چې بیګا کور ته راځم ټوله کیسه خپلې خورکۍ ته کوم.
ښه، خو ډېر به ستړی کېږي لالا، یو کار وکړه کنه.
مور مې د خدای وبخښي، هغې تل ویل چې خور ډېره زړه سواندي وي. رښتیا یې ویل. او خورکۍ، چې کار وکم له احتیاجه به خلاص شو، هر شی به هم درته اخیستی شم. ځه اوس لاړه شه، ګرمي ده، ځه خورکۍ.
ښه، خدای په امان اکا، خدای په امان لالا.
ورځه په مخه دکا، خدای په امان، خدای په امان.
بیبی تروره، تا ګل ماما تروره، او زمری چیرته تللی؟ خورشید مربا مې تر اوسه دکان ته نه دی لېږلی.
زمری خو مکتب ته تللی. ګل محمدم خو تا خپله خر ته په سودا پسې لېږلی، زه به یوسم.
وی هغه مې بیا هېرو نو دا ته په یوازې سر وړی شي تر دکانه.
او یو رقم به یوسم، مفته ډوډۍ هم خوند نه کوي، یا څه خو به زم کوم.
داسې مه وایه، د دې کور په ودانولو کې تا خپل عمر خوړلی. وی پرون نفیسې حال کړی و چې یو مرتبان ترشي ورته پرېږدم.
ښه ښه، یو مرتبان ترشي به ورته پرېږدم، اسې زه ټول نشم وړی. هغه دی لکه چې ګل محمد زوی مې راغی، عمر یې اوږد دی.
صبر چې دروازه ورته خلاصه کړم چې هغهم دی که نه. څوک یې؟ دا دی درغلم.
زه یم نفیسا.
نفیسا دا ترورې؟ خدای در اوله نفیسې خورې.
لکه چې بې وخته راغلم. نازیې ښکاري چې کار لرې.
نه نه، راځه
راځه، مه درېږه چې لمر دی، دې خواته راشه لورې.
کور کې مې زړه په تنګ شو، زامن می مکتب ته لاړل، پلار یې بهر ووت.
ته څنګه نن مکتب ته لا نړې؟ رخصتي م نه ده. څومره زده کوونکي به له درسه پاتې وي؟
ټوله کیسه به بیا درته وکړم. پرون شپه یو کس د عبدالله پلار ته زنګ وهلی و، ډېرې تېرې خبرې ورته کړې وې.
وی توبه، ولې څه یې ویلې؟
نه پوهېږم، خو له زنګ نه وروسته د عبدالله پلار دواړه پښې په یو موزه کې کړې چې نور مکتب ته نشي تلی، کور کې کښېنه.
توبه، نو تا هم ورسره ومنله؟
نه، کوم څه یې وویل چې د عبدالله پلار ډېر غوسه و، ویل بس بله لاره نشته، نوره مکتب ته مه ځه.
نه دې ویل چې ته موزګار، زه موزګاره شم، خو بېرته هماغه خبره شوه، لږ دې معلمي ته مو امید پیدا شوی و.
تر اوسه خو مې هغه اوله تنخواه م اخیستې نه وه، او وایي چې هر ډول شي زه زامن بټۍ ته بېرته لېږم.
نه نه، داسې ونه کې نفیسې، دا دومره خواري ده بس کوې. ته خو سم صفه معلمه شوې وې، او اوس وخت کې خو د زامنم بېرته خپل درس ته تلل.
او زمریم وویل زامن د مکتب کې ښه لایق هم دي.
لاره رانه ورکه ده، نه پوهېږم چې څه وکړم.
خو هغه ملامت نه دی، له اوله یې د معلمي اجازه درکړه، اوس به ډارېږي که نه.
اوله یې وویل چې خلک به خبرې راپسې وکړي، خو یو رقم مو راضي کړ، اوس نه پوهېږم چې څه وکړم.
لورې، ګل محمد زوی مې راضي نه و چې نازیه ورېنداره یې د ترشي جوړولو کار وکړي.
ښه نو ته اوس ګوره څومره ورسره هوسا یې.
د هغه په کیسه کې نه و، د چا یې نه منله، بیا چا قانون ورښوولی و چې کار خو عیب نه دی چې نه دی. بل قانون کې راغلي که څوک ښځه له مکتبه، له کاره او له تحصیله راګرځوي جرم دی، او تر شپږو میاشتو بندي کیږي.
شفیقی ترورې، له اختر نه تر اوسه ستا لاسونه که سم سره دي. زما د لاسونه کریزې بیا وخته لاړې، هېڅ نه ښکاري.
دا نه کریزې له ډېر پخوا نه راسره وې. اصله موتره دی چې بندیان شول هماغسې پاتې شوې.
او زه خو پوهېږم چې اوس مې ته د لاور خان تره و اسلام لالا لپاره ډېره خوشحاله یې.
ډېره شوخه یې فرزانې.
او شکر چې له خیره دواړه له بنده را خلاص شوه. کور مو بیخي تش شوی و، ټول ورپسې خپه شوي وو.
ډېرې سختې ورځې مو تېرې کړې.
اوس چېرته تللی دي؟
دلاور خان تره دي د اشرف خان لیدو ته ورغلی. اسلام پسې منډې والان راغلي وو.
هو، اسلام خو چې له کومې ورځې راغلی په مېلمستیا و سر دی.
تاسې څه زما د زوی غیبت شروع کړی؟
ستړی مشې د اسلام پلاره.
سلام علیکم.
وعلیکم وعلیکم، ژوندي اوسئ؟ ښه، د اسلام په هکله مو څه ویل؟
موږ ویل چې اسلام لالا بیخي نه ښکاري، چېرته دی؟
پرېږده چې ګرځي غریب، ډېر وخت خپل کور کلي دوست او آشنا نه لرې وو.
ما سره خو هیڅ مجلس ته نه دی کېناستلی.
زما انصار چې وته وم، ما نه خو به څه ګیله نه لري.
څنګه یې نه لري؟ همدا اوس یې فرزانې ته وویل چې دواړه له سهاره وتې دي او تر اوسه نه دي راغلي.
ټوکې مه کوه زرمینې. د اسلام پلاره، بس دا شکر کوم چې د بندي نوم دې له سره لرې شو.
هو شکر دی شفیقې، ورکې کړ ډېرې بدې ورځې وې. زه په بند کې د ازادۍ په قدر پوه شوم.
هو پر شفیقی مم دیر قدر آقای که رکی که تیر پایید نور پام کهوی چی دستی ورازی ربانی رانشی درنو اوریدون کو سره لدی چې د نفسې د معلومې ګټه خپل دیتا او هم د کلینجونو ته رسیږي، خو بیا هم په کلی کې داسې کسان پیدا کیږي چې د ښځو د کار مخالف دي. نو که چیرې نفیسه نوره ښوونځي ته ولاړه نه سي، آیا د دې کار زیان به یوازې نفیسې او کورنۍ ته یې رسیږي که به نورو ته هم زیان ولري؟
همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښه والي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.